په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې تر اوسه په ډیرو ولایتونو کې ملي اردو ځواکونه نشته او پولیس د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړي. په کندوز کې د سپینزر زون د پولیسو عمومي قومندان وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره مخامخ نه دی. پر دې موضوعاتو سربیره دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه درته خپرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحدو ایالتونو د متحدو ایالتونو ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. ترکیه وایي د امریکا متحدو ایالتونو هغه پریکړه چې له مخې په سوریه کې کورد جنګیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. خو لومړی محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان بهرنی سیاست او لازمکنی بشپړتیا څخه د دفاع سیاست کامل وضاحت لري. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د کمیسیون مسولین وایي چې د نامنویو لقبله په دغه ولایتونو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او د ننګرهار د خوګیاڼۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې بهرنی سیاست او لازمکنی بشپړتیا څخه د دفاع سیاست کامل وضاحت لري. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته ویل هر کله چې افغانستان احساس کړي چې خاورې تر غل لاندې راغلي اقدام به وکړي.
دولت افغانستان با وصف زی که باوربری داره که تمام معضلات امنیتی و سیاسی باید از طریق گفتگوها با هر کشور خصوصا با پاکستان حل شود.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د ملي اولي حکومت باید خپل حد وپیژني. کنه پاکستان داسې انتخابونه لري چې مقابل لوری د زغم توان نه لري. د تیر جمعې په ورځ د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې له کبله د چمن سپین بولدک لاره له شپږ ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتک پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د کمیسیون مسولین وایي چې د نامنویو لقبله په دغه ولایتونو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه کمیسیون د خزو د برخې مسولې سعدیه اکرامی ازادي راډیو ته وویل چې د روان هجری لمریز کال په لومړیو درې میاشتو کې په سرپل، جوزجان، سمنګان او بلخ کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی نوې قضیې چې قتل، شکنجه او جبري ودونه پکې شامل دي ثبت شوې دي. د نوموړي په خبره نامنوی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی او قضیو رسیدنه ستونزمنه کړې ده. د ننګرهار د خوګیاڼۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي وفي الله چې په عمر مشهور و پرون ناوخته په یوې وسلوالې نښتې کې ووژل شو. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼۍ وایي دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو پر ملکي خلکو ډزې وکړې، خو سیمې ته د ملي اردو د ځواکونو له رسېدو سره سم عمر ووژل شو او یو بل ملګری ټپي شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او یو په یو بل امنیتی خبر کې به اوري چې په کندهار کې ولس طالبان د سړک غاړې د ماين په چاودنه کې ووژل شول. د کندهار د والی وین سمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته ویل چې په خطر شپه د میوند ولسوالۍ د خاکي چوپان په سیمه کې هغه محل رامنځته شو چې د طالبانو یو بای فور موټر چې ولس کس په کې سپارو پر ماين ور برابر شول. د خاغلی خپلواک په خبره ماين په خپل طالبانو خخ کړی وو. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چم تو کړی دی.
سلامونه. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر نن په سپینه مړۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. سپینه مړۍ او روسی چارواکي وایي دغه دوه مشران به د سوریه په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو بحث وکړي. له هغه وخت چې ډونالد ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه رسما دنده پیل کړه، د لومړی ځل دی چې له یو روسی چارواکي سره په لوړه سطحه مخامخ خبرې کوي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې ادعا کېږي چې روسیه د امریکا په تیر ولسمشر انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده، خو روسیه دا تور رد یادوي. ټاکل شوی د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف له ولسمشر ترامپ سره تر لیدو د مخه خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره وګوري. چارواکي وایي لاوروف او ټیلرسن به د سوریه د وضعیت، د امریکا او روسیې د اړیکو، اوکراین او نورو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي. د اروپای ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتي پرون پر امریکا متحده ایالاتو لدې قبل انتقاد وکړ چې امریکا د ملګرو ملتونو سازمان سره خپل مرسته تر 640 میلیون ډالر پورې کموي. د امریکا کانګرس تیر اونۍ د ملګرو ملتونو له بودیجې څخه د 640 میلیون ډالر کمول تصویب کړ او د امریکا پر پوځي بودیجې 15 میلیارد ډالر ورزیات کړل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی ویلي چې اروپای ټولنه دا طلبه ده چې د ملګرو ملتونو د ډیرو ادارو نیمایي بودیجه ورکړي، ځکه دا ټولنه د روغتیا نړیوال سازمان، د خوړو نړیوال سازمان، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او نورې ادارې د سولې لپاره مهمې بولي. موګرینی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل:
So let me be very clear and speak directly to our American friends.
دا وی پریږدې وازه او مخ خپل امریکایي ملګرو ته وایم، دا زموږ لپاره مهمه ده چې موږ د ملګرو ملتونو پر ادارو خپل پنګونو ته دوام ورکوو. دوی د نړۍ د سولې او امنیت لپاره هغومره مهمه دي لکه دفاعي بودیجه چې ده، او ځینې وختونه حتی تر هغه ډېر. مګرینی زیاتوی اروپایان په حقیقت کې د ملګرو ملتونو ملاتړ د خپل هیوادونو پر امنیت او مهمه پنګونه غني. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځنګړي استازي نیکی هیلی د می پر نهمه د سازمان ته د وینا پر مهال د بودیجې د کموالي خبره یاد نه کړه، بلکې د روسیې د سوریه، شمالي کوریا او ایران په وړاندې پر لا پیوړو او تنبیهي اقداماتو ټینګار وکړ. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې له مخې یې په سوریه کې کور جنګیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. ترکیه خبرداری ورکوي چې دا پالیسي به د هیچا په ګټه نه وي. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال نوریدین جان نیکلی نن ویلي چې انقره هیله لري د امریکا متحده ایالات به د خلکو د خوندیتوب کنډکونو په نوم دغې ډلې د ملاتړ پالیسي ختمه کړي. نوموړي یوه ټلویزیون ته ویلي: موږ د هغو تروریستي سازمانونو حضور نسو منلی چې د ترکیې راتلونکی ګواښي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې پنټاګون ویلي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې د سوریه دیموکراتیک ځواکونو کوردي څنګه په وسلو سنبال کړي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل:
The president authorized the Department of Defense to
امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړي چې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو کورد غړي په وسلو سنبال کړي. دا یو اړتیا ده چې د سوریه پرخه کې د داعش پر ضد څرګنده بریا یقیني سي.
د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو یو ویان د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي دوی به تروریزم ماتول ګړندی کړي. مون جین د جنوبی کوریا د نوی ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه. د غتلوش پیټه کلن لیبرال مشر نن په خپل لمړنۍ وینا کې ویلي چې دای به ژر تر ژره په کوریا ټاپو وزم کې د امنیتي شخړو د هواري لپاره هڅې پیل کړي. د ویلي کارتیا وی زبه مستقیم واشنگتن ته ولاړ سم، زبه پیکینګ او توکیو ته ولاړ سم، او که شرایط سم وي پیونګیانګ ته به هم ولاړ سم. د مې په نهه منیټه د انتخاباتو لومړنیو نتایجو وښوده چې د دیموکراتیک ګوند کاندید څه باندې 43% رای واخیستې، او د محافظه‌کار ګوند کاندید هونګ جون پیو څه باندې 15% رای خپل کړی دی. او په ګرجستان کې یو شمېر اعتراض کوونکو له حکومت څخه وغوښتل چې د کار په سیمو کې د خلکو خوندیتوب ته لا ډېره پاملرنه وکړي. د اعتراضونو وروسته لاغه وسو چې څلور کان کیندونکي پرون د کار پر مهال ووژل شو. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې ده. خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولنه په پرونه کې اوري چې امریکای چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد ته که هر څومره نور امریکایي سرتیري واستول شي هرکلی کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون بیا وایي چې تر اوسه پورې د افغانستان په شاوخوا نهه ولایتونو کې د ملي اردو ځواکونه نشته، او پولیس د وسله والو طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړي. په کندوز کې د سپینزر زون د پولیسو عمومي قومندان بیا وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره نه دی مخامخ.
وازه د کندوز پر دې سرحد پر نه د خلکو په لیل چین مون سره ده چرخان بندر لا وازه ده دغه ته د وازه ستیدي.
د کندهار د سپین بولدک چمن لار ل شپه ګوره زړی ستړل چې خلکو ته ډیر ستونزې را ولاړې کړې دي.
دا سې ژوند ته د شان ملته نه جوړې دي ګر خپل د وایم په لاس کې پر وې مسوټانه په لاس کې را تکش کړی چې
په نړیوال موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر لخوا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د مشر د لری کیدو په اړه راپور لرو. سپورت او د ماشومانو لپاره دوه ځانګړي د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. امریکای چارواکی وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. امریکایي چارواکو دا خبره د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته وکړه چې پکې ویل شوي وو امریکا له 3000 تر 15000 نور ځواکونه افغانستان ته لیږي. تفصیل د اسمه سروان په راپور کې.
د امریکا لوی درسیز وایي تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده شوې. جنرال جو دانفورد پرون سه شنبه وویل د ملي امنیت مشران تر اوسه پورې ولسمشر ترامپ ته نه دی ورغلی چې افغانستان ته په 2018 کال یا له دې وروسته د ځواکونو د لیږلو په اړه سپارښتنه وکړي. د متحدو ایالاتونو لوی درسیز په یوه مرکه کې وویل یو مهم بحث چې موږ یې لرو دا دی چې د افغانستان د ماموریت وضعیت څرنګه دی او موږ یې څرنګه بیانولی شو. لوی درسیز دانفر تاکید وکړ چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو هر راز زیاتوالي ته به له دې نظره وکتل شي. د همداراز وویل هیله لري چې دفاع وزیر جیمز ماتیس او دی پخپله او نور به ژر په دې اړه ولسمشر ته معلومات ورکړي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر هم پرون وویل چې ولسمشر ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. تر اوسه پریکړه نه ده شوې نو مخکې تر مخکې نشو ویلی چې د ډونالډ ترامپ پالیسي به څه وي. دا خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ولسمشر ترامپ به څومره نور ځواکونه افغانستان ته واستوي. مخکې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي وو چې د امریکا حکومت له 3000 تر 15000 ځواکونو پر لیږلو غور کوي. همداراز ویل شوي چې د امریکا پوځي چارواکي له ناټو څخه هم د زرګونو پوځیانو د لیږلو غوښتنه کوي. له سپایسر څخه پوښتنه وشوه چې یو وخت امریکا په افغانستان کې 100000 پوځیان لرل او وی نه کړی شول چې تهدید له منځه یوسي، ولې د 150000 ځواکونو پر لیږلو غور نه کیږي؟ سپایسر په ځواب کې وویل فکر کوم دا د واشنگتن لپاره مهمه پوښتنه ده، یعنی زیات لګښت کول د قوا او حاصل لیږل دا معنا نه لري چې تر ټولو اغیزمنه لار ده. فکر کوم دا چې د ملي امنیت له ټیمه غوښتي چې غور وکړي په حقیقت کې پر ستراتیژۍ بیا کتنه ده. موږ څه کوو چې هدفونه ترلاسه شي، یعنی څه چې تاسو پوښتئ چې څرنګه بریالي شو، څرنګه خطرونه له منځه یوسو. چیر کل افغان امنیتی ځواکونو ته په جګړه کې تر نورو کلونو زیاته مرګ ژوبله واغوښته. په افغانستان کې د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې روان جنگي وضعیت ولاړ حالت بللی دی. د تیره میاشت کانګرس ته وویل چې د افغانستان حالات هغه لور ته پر مخ نه ځي چې د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي. چیر کل ولسمشر غنی څلور کلن پلان اعلان کړ چې د افغانستان د ثبات او سولې په شمول د هیواد ممکنه راتلونکي پکې ترسیم شوې ده. باور کیږي چې امریکا به افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه د ناټو د تر سرمشریزي وړاندې پریکړه وکړي. ټاکل شوې ده چې د ناټو مشان د روانې مې په 15مه په بروکسل کې غونډه وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د هر اقدام هرکلی کوي. د دې وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل که افغانستان ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو طرحه تایید شي، تصویب شي، کولی شي د التیا په صورت کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی په دې ټینګار کوي چې د امریکایي سرتیرو د لیږلو پر ځای دې په خپله افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. اکرام الله اکرام نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه د یو شمیر امریکایي رسنیو له راپورونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په خاطر د امریکا د متحده ایالاتونو د هر ډول اقدام هرکلی کوي. د دې وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دغه وړاندې شوی طرح تایید شي نو د پوځي وړتیا او د لوړغولو لپاره به ترې ګټه واخیستل شي.
اینا هنوز هم در
یک طرح است و نوړوی خاطر دې د مخداله یو طرح ده. تر اوسه لا په دې اړه پریکړه نه ده شوې، خو هغه څه چې افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتونو پرې پریکړه کړې او یا پرې پریکړه کوي موږ یې هرکلی کوو.
توافق کردن و توافق میکنند ما استقبال میکنیم.
خغل رادمنی شو ویل اوس مهال د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو او د مخالف وسلوالو د پټنځایونو د لمنځوړلو په برخه کې امریکایي پوځیانو ته اړتیا ده. هغه وایي د هغه توافق په اساس چې افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو سره لري، دا هیواد آماده دی چې په دې برخه کې افغان امنیتی ځواکونو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی امریکا د روانې میلادي میاشتې تر 15 نیټې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. تر اوسه لا معلومه نه ده چې په دې ستراتیژي کې به کوم موارد شامل وي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا او تجهیز او د کمانډو ځواکونو روزنه یې لومړی او اساسي غوښتنې دي. سره له دې چې یو شمېر پوځي کارپوهان باور لري چې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو پکار ده چې امریکا نور پوځیان د تر واستوي، خو د ولسی جرګي د اداري پلاوی یو شمېر غړي وای د نورو پوځیانو دراستولو پر ځای د غوړه چې د افغان ځواکونو په پیاوړتیا فکر وشي. د دې جرګي منشي قادر زازي په دې اړه وویل،
کومې بودیجا یا پیسې چې په امریکایانو د 3000 نفر چې دوی وای چې لیګوي د دې نه لیګي، د هغه کوم بودیجا چې مصرفيږي هغه د مونږ خپل امنیتی ځواکونو باندې مصرف کی، مونږ ته د تیارې او ټانګونو او نوي اسلحې راته واخلي. زه فکر کوم زمونږ افغانان د امریکایانو نه دښمن سره ښه مقابله کوي، شي ښه جنگ کولای شي.
بلخوا د مشرانو جرګی د امنیتی او دفاعي کمیسون رئیس هاشم الکوزه هم وایي چې که نور امریکایي سرتیری افغانستان ته راوستل شي نو باید خپل کارونه له افغان ځواکونو سره په مشوره ترسره کړي. دی وایي لدې ورخوا به د ګټو پر ځای د جنگ د زیاتوالي او د همغږۍ د نه موجودیت لامل شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د امنیتی ځواکونو د تشکیل او وړتیاو مسله نن په ولسي جرګه کې وڅېړل شوه. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وویل چې اوس هم د افغانستان په شاوخوا 9 ولایتونو کې د ملي اردو ځواکونه نشته او یوازې پولیس د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. د دې کمیسون رئیس نن په عمومي غونډه کې وویل په هغو ولایتونو کې چې امنیتی وضعیت خراب دی، د دوی څېړنې ښیي چې افغان ځواکونه پرمختللو وسلو د تشکیلاتو زیاتوالي او د عملیاتو په مهال هم ښه مدیریت ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د مخالفینو د ځپلو لپاره یې په ټول هیواد کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو اساسي برخه د پولیسو لخوا ترسره کیږي، ځکه چې په خبره په ځینو سیمو کې د ملي اردو ځواکونه نشته. دا خبره د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت رئیس د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. د دغه کمیسون رئیس میرداد نجرابی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل، د جرګې د اداري پلاوی په سپارښتنه یې د هیواد د نامنو ولایتونو امنیتي وضعیت څېړلې او موندنې ښیي چې اوس هم د هیواد ځینو حساسو او نامنو سیمو ته د ملي اردو ځواکونه نه دي رسیدلي. د وایي په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړه د ملي پولیسو پر غاړه ده.
د عملیاتو اساسي عمده برخه د پولیسو او ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په 9 ولایتونو او 136 خلوصوالیو کې د ملي اردو ځواکونه نشته. د دندو په پام کې نیولو سره د پولیسو تجهیزات په تشکیلاتو کې نه دي ځای شوي او همدارنګ د پولیسو موجوده ثقيله وسله او تجهیزات کافي نه دي.
د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د معلوماتو لمخې د هیواد د شمالي، شمال ختیځو، ختیځو، جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت راپور یې د دریګونو امنیتي ځواکونو له مسؤلینو سره شریک کړی او بحثونه یې پرې کړي دي. په راپور کې راغلي چې وسلوالو مخالفینو د روان کال له پیل راهیسې 383 بریدونه کړي دي. راپور دا هم وایي چې دغه بریدونه د بدخشان ولایت د زیباک او اشکاشم، د تخار پر خواجه بهاودین او درقد، د کندز پر علی آباد، قلعه‌زال او خان آباد، د ننګرهار ولایت پر رچین، نازیانو او مهمندری ولسوالۍ شوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا په شا تمبول شوي دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت زیباک او د کندز ولایت قلعه‌زال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت منی چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو خوځښتونه زیات شوي، خو د مخالفینو دغه خوځښتونه د افغان ځواکونو د کمزورۍ نښې نه دي، بلکې د دوی د ځپلو لپاره د پراخو عملیاتو تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش آزادی رادیو ته وویل.
عملیاتی که ما فعلا در ابعاد مختلفه را اندازی کردیم 18 عملیات است.
کوم عملیات چې مونږ په بیلابیلو برخو کې پیل کړی 13 عملیاتونه دي او د ملي حاکمیت د خوندیتوب او د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره جاری دي. په هر ځای کې چې د دښمن تصور کې د مونږ پر وړاندې اقدام کړي، هغه ولسوالۍ چې په خوا په کې زمونږ ځواکونه نو اوس ورسېدلې دي.
دفاع وزارت دا هم وایي چې یوازې وسلوال طالبان نه دي چې د حکومت پر وړاندې جنګیږي، بلکې د ګاونډیو هیوادونو پیژندل شوي تروریستي ډلې هم ورګډې شوي دي. د دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د افغانستان جګړه د سیمې جګړه ده. د پر ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې جګړې په مخنیوي کې دی د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، او کننو د دغه جګړې لمن به له افغانستان سیمې ته هم وغځیږي. خان محمد سند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار د سپین بولدک چمن لار له شپږو ورځو راهیسې تړلې چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. په تېره بیا ناروغان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي کوټې ته ځي. د ازادي راډیو خبریال سپین بولدک تللی او سپین بولدک د خلکو پر ستونزو یو راپور راستولی. خو مخکې له دې، په کندوز کې د سپین زر زون د پولیسو عمومي قمندان وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره مخامخ نه دی. قمندان شیر عزیز کمول وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو مهم قمندانان وژل شوي او هغه خبرونه ناسم دي چې پر اساس یې ویل شوي چې طالبانو د قلعه زال ولسوالۍ له نیولو وروسته په خان آباد ولسوالۍ کې هم پرمختګ کړی دی. دا خبرې له عصمت سروان سره په دې مرکه کې وکړي.
وضع د کندوز تر دې سرحده پورې نه ده چې خلک وایي پولې الچین مونږ سره ده، شیرخان بندر لاس وضع ده، دغلته د مونږ قواز پرتی دي په هماغه ساحه کې. د مونږ مخکې دی نه چې د خان آباد او قلعه زال روره شي، زمونږ هلته عملیاتو په طلب پکې اقوال ته په ځای ده. صرف خان آباد کې دوه پوستې د مونږ قدنشینی کړې، هغه پوستې هم د سنت څخه زمونږ عسکر چاته تسلیم شوي، شهیدان شوي دي. او د شهادت سرم هغه زینه مخفل شهیدان د استی په مقابل کې دشمن ته مونږ اضافه تر د تاریخ نفر دشمن ته تلفات اړولي، زخمیان شوي دي د شل نفر نه دي. عمومي غټ قمندانانو په همدې خان آباد سړک کې د غزف څلور ورځې کې مرسته ملا جابر لکه شمشاد لکه عجیب ناصری چې ډېر غټ قمندان همیشه به کندوز ته دیده و اندار رقم نوم د شمشاد نو دای د ملت.
تاسو د کندوز خلکو ته اطمینان ورکوي چې خار له تهدید سره مخامخ نه دی؟
طبعا خار د تهدید سره یو پوسټ هم د مونږ کې ځای شوی نه ده. صرف خان آباد په لار کې دوه پوسټ د مونږ کې ځای شوی، هغه هم د کټخیلو او د ګلستان قبر چور کوي چې دا نن مونږ درې احتمالات وکړه، هغه ځینه مونږ هیڅ کمی هیڅ کوم تشویش نشته.
کندوز کې سپین زر زون د پولیسو عمومي قومندان و چې وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره مخامخ نه دی. خو د کندوز ښاریان بیا اندېښمن دي چې ښار بیا سقوط ونه کړي، ځکه چې مخکې یې دا تجربه کړې ده. په کندوز کې د جګړو له امله هم شاوخوا 2000 کورنۍ کندوز او نورو امن سیمو ته کډه شوي چې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه ورسره چا هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. او اوس هم یوې بلې ستونزې ته ځو. د کندهار د سپین بولدک چمن لاره له شپږو ورځو راهیسې تړلې چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. که څه هم پرون د پاکستان یوه لوړ پوړي چارواکي وویل چې هیواد موافقه کړې چې د چمن دروازه به یوازې د افغان ناروغانو د تګ راتګ پر مخ پرانیزي، خو د کندهار د والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دا دروازه د ناروغانو پر مخ هم نه ده پرانستل شوې. د ازادي راډیو خبریال هم په سیمه کې دی، هلته یې له خلکو سره خبرې کړې چې تر اوسه د دروازې پرانستلو ته منتظر دي. محمد صادق رشتین ته به وښو.
د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دغه لار هر ورځ تر 2000 زیات کسان د سوداګرۍ، کاروبار او ناروغانو د درملنې په موخه تګ راتګ کوي. اوس چې د تیرو شپږو ورځو راهیسې دغه لار تړل سوې، نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته درون زیان رسېدلی، بلکې هغه کسان هم له ستونزو سره مخامخ شوي چې د درملنې او نورو اړتیاو لپاره پاکستان ته ځي. په سلګونه خلک چې ښځې او ماشومان هم ورسره دي د لارې د خلاصېدو په تمه په ځایي هوټلونو کې شپې تېروي. د دوی د جملې څخه ډېری ناروغان دي. دوی غوښتنه کوي چې لار دي د ناروغانو او سوداګرو پر مخ خلاصه سي.
داسې ژوند هلته چې شام مې هلته نه جوړېږي، که خپله دوا مې په لاس کښې ده، پرې وهي مې سوټیانې په لاس کښې راته کش کړي چې ځه ځه ولاړه سه ځه، داسې خو سړی نه کوي.
کوچنیان مې پرسوی ډاک پاته دي، دغه یو چې زوی مې دی هغه مې راید کړی دي، کور مې پرسوی ډاک پاته دي پردي خلکو ته، نو زه څه وکړم؟ زما
ګلابشاه شکزی د فراه د ولایت څخه راغلی یم. دلته پاسپورټ مې هم راڅخه دی، ویزه مې پرولې ده، اوس مریض راسره دی، مشکلات دی، دلته مو نه پرېږدي چې واو مریض مو هم سخت بیمار دی، ویزه مو هم پرولې ده، پاسپورټ د پاکستان ویزه ول شوې ده، او دوی هم اوس نه پرېږدي. دا څنګه
او دا رقم چې دا هره ورځ موږ ځورول کېږو، ټوکر ټوکر یو، ولې ولې زموږ غم تور سندی دی پر موږ باندې ډب کوي، زموږ زنانې تور پنجابیان وي، تور سندیانې وي. دا په کوم قانون باندې زه پر ویزه دا د زما ویزه دا د پر لګېدلې ټوله جان ته وښکاره که دغه د زما ویزه په کوم قانون باندې که جیلې وه، که زما پاسپورټ جیلې وه، که زما ویزه وه، بیا هم دی ما ته دا مې ویزه ده، دا مې پاسپورټ دی. په زراو خلک په دې هوټل کښې ناست په پاسپورټ باندې دغه پاسپورټونه یې جوړ کړي دي، ورته ناست یې ګوري لکه وی نه، ولې داسې راسره کېږي؟
په سپین بولدک کې د یوه سوداګریز شرکت مشر احمدالله وایي هر ځل چې پاکستان لاره تړي نو سوداګرو او خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. د احمدالله په وینا دا ځل چې بیا لاره تړل شوې نو نه یوازې دلته کاروبار په ټپه درېدلی، بلکې د کرښې هغې غاړې ته په خوراکي او غیر خوراکي موادو بار سلګونه لارۍ موټر هم ولاړ دي چې د راتګ اجازه نه ورکول کېږي. نوموړی د دواړو هېوادونو پر حکومتونو غږ کوي چې تجارت او سوداګري دي د سیاست قرباني نه کړي.
ټوله دوکانونه بندې ګرده په جریان کښې د غم دي، ګرده افغانان زهیر دي په دا جنګ باندې، د پاکستان له خوا سه یا د افغانستان له خوا سه دلته ټوله کاروبار بند ولاړ دي، په میلیونو تاوانونه خلکو ته شوي دي، په میلیونو خلک ګرده موټرانو شانو بازارو سه وتلي دي تللي دي.
په سپین بولدک کې د افغان کمیساري غړي جانان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه د لارې د خلاصېدو په اړه اطمینان نه دی ترلاسه کړي. د نوموړي په وینا پاکستاني سرحدي پولیسو ورته ویلي چې د لارې د خلاصېدو پرېکړه اسلام آباد کوي.
دا اوس فلحال هم یعنې دغه کوم مسافر چې راته آمد کوي دا هم بند دي، کوم موټران ګاډي چې اوري دا هم بند دي، خو خامخا بعضې مجزه هم خواته پاته دي، دې خواته دي بعضې یعنې کاروباري هم دې خواته دي، هلته بسېږي، یعنې خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي.
د سپین بولدک چمن لار شپږ ورځې مخکې هغه مهال وتړل شوه کله چې افغان او پاکستاني پوځیانو په سپین بولدک کې د یوې سرشمېرنې پر سر جګړه وکړه. دا په روان لمریز کال کې دوهم ځل دی چې پاکستاني چارواکي د سپین بولدک چمن لار تړي.
په سپین بولدک کې د یو شمېر خلکو چې غواړي له پولې واوړي ستونزې مو واورېدې. سپین بولدک چمن لار له شپږ ورځو راهیسې تړلې ده. ازادي راډیو خبریال په سیمه کې دی، تاسو به له وروستیو پرمختګونو خبروي. د جرمني پولیسو یو بل مشکوک پوځي نیولی چې د څارنوال په وینا پر سیاستوالو په احتمالي حملې کې لاس درلود او غوښتل چې په دې توګه د دغو حملو پړه پر پناه غوښتونکو واچوي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
دې قضیې جرمنیان حیران کړي دي او د جرمني په اردو کې د افراطي شی اړخو د شتون په اړه یې بحث رامنځته کړی دی. د جرمني څارنوال د سه شنبې په ورځ په دې قضیه کې د درېیم مشکوک کس په اړه ویلي چې 28 کلن دی او د ماکسیمیلیان ټي په نوم پیژندل سوی دی. د څارنوالۍ په یوه اعلامیه کې راغلی چې مشکوک کس د دولت پر وړاندې له تاوتریخوالي ډک اقدام په پلانولو کې مشکوک دی. د جرمني پخواني ولسمشر یواخین ګواک او د دې هېواد د عدلیې وزیر هایکو ماس نومونه د دغو مشکوکو کسانو په هدف فلست کې شامل وو. څارنوالي ویلي چې مشکوکو کسانو غوښتل داسې حمله وکړي چې دا د اسلامي سختدریځو کار وایسي. لومړی سرتیری او محصل دوی اونۍ مخکې ونیول سول. دوی د فرانکو ای او ماتیاس اف په نوم معرفي سوي دي. جرمني رسنۍ راپور ورکوي چې ماکسیمیلیان ټي ته په لومړیو کې د دې قضیې د شاهد په توګه کتل کېدل، خو وروسته په مشکوک کس بدل سو چې پولیسو په فرانسه او جرمني کې د اپریل په 26مه د استوګنې یو شمېر ځایونه نه تلاشي کړل. شپیګل مجلې له فرانکو ای سره اړوندو نیول سوی موادو ته اشاره کړې ده. په دغه موادو کې د حملې جزئیات او د عدلیه د وزیر پته هم و. د راپور لمخې دوی د وسلو یو فهرست او د هغوی بیه هم ترلاسه کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سه شنبې په ورځ له خپل محافظه کار همکار او د دې هیواد د دفاع وزیر اورزولاون دیرلاین دفاع کړې ده چې اور باندې د دې قضیه په اړه انتقادونه وو. منتقدین وایي چې د جرمني د دفاع وزیر په غیر مستقیمه توګه ویلي چې ډیری سرتیري شي اړخي افراطیان دي چې د دوی په وینا دا سمه خبره نه ده. دې قضیه د پناغشتونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو د کارکوونکو پر کفایت او توان پوښتنې پورته کړې دي. فرانکو ای چې په فرانسه کې په ځای پر ځای یوه قطعه کې دنده ترسره کړې ده، له جالي هویت څخه په استفاده یې د یوه سوري پناغشتونکي نوم ثبت کړی دی او وروسته په باواریا ایالت کې د پناغشتونکو یوه مرکز ته ننوت. دغه سرتیری مخکې د جنوري په پای کې د ویانا د هوایي ډګر په تشناب کې د غیر قانوني وسلو پټولو په تور نیول سوی و. د جرمني دفاع وزیر ویلي چې فرانکو ای غوښتل پر ټوپک د یوه سوري پناغشتونکي د ګوتو چاپ ولري. د اورزولاون دیرلاین په وینا دغه کس غوښتل دا ټوپک په یوه احتمالي حمله کې وکاروي او وروسته د پیښې له ځایه وتښتي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلې یو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هڅه کوي چې له پاکستان سره وروستۍ ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي، خو وایي افغان ځواکونه له خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره هم بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په کندهار کې یوولس طالبان د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې له مخې یې په سوریه کې کور جنګیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. او مون جی این د جنوبي کوریا د نوي ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه.
مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسؤلین وایي چې د جمعې په ورځ د ښځینه بایسکل ځغلونکو اته کسیزه ډله د پاکستان د ښځینه بایسکل ځغلونکو په سیالیو کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته ځي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د دوه ورځو لپاره په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو لپاره په انفرادي ډول 1.5 کیلومتره واټن او په ډله ییز ډول 80 کیلومتره واټن ټاکل شوی دی. صادقي د دغو سیالیو د افغان خزینه بایسکل ځغلونکو واده په ګوته کړه. په کندهار کې د میوان اتلانو فوټبال لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ نن رسمن پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي.
کومه سیالۍ چې نن انشاء الله په کندهار کې پیل کیږي دا د میوان اتلانو د لوبغاړو انتخاب لپاره دی.
ښاغلی روفي وایي چې نن د کابل پر وخت د ماسپښین درې نیمې بجې د کندهار بی ګروپ او د اورزګان د فوټبال منتخب لوبډلې سیالي لري. د میوان اتلان فوټبال لوبډلې ته په انتخاباتي سیالۍ کې له کندهار څخه دوه لوبډلو، د غراس له اورزګان، هلمند، نیمروز او زابل څخه یوې یوې لوبډلې ګډون کړی دی. دغه سیالۍ څلور ورځې دوام کوي. او د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه رئال مادرید له اتلتیکو مادرید فوټبال لوبډلې سره لوبه لري. دغه په زړه پورې سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 11 بجې او 15 دقیقې د اتلتیکو مادرید په کوربتوب ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ رئال مادرید په خپل کور کې 3-0 پر وړاندې اتلتیکو مادرید ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
وړاندې په افغانستان کې د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه د ازادي راډیو په ځانګړي د سپورت په خبرونه کې نور معلومات ترلاسه کولای شئ. د غراز د ازادي راډیو بل او نیز خبرونه د ماشومانو لپاره هم مهیره وي. خو اوس راځو یو نړیوال موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی له دندې لرې کړ. نوموړی په داسې حال کې له دندې لرې شوی چې اف بی آی په اوس وخت کې د روسیې سره د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو په اړه څېړنې کوي. د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ترامپ پر دې پرېکړې سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې سپینه ماڼۍ په دې توګه هغه څېړنې کمزوري کوي چې اف بی آی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه پیل کړي دي. نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
ولسمشر ترامپ د سی شنبه پورس جیمز کومی د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې د مشرۍ لري کړه او د خپل د اقدام لپاره دلیل دایات کړي چې کومی تیر کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو کاندیدی هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه څېړنې په ناسم لور بیولي. ولسمشر ترامپ جیمز کومی ته په یو لیک کې ویلي، په داسې حال کې چې زه ستاسو د هغه معلوماتو قدردانی کوم چې ماته مو په درې جلا فرصتونو کې وویل چې زه د روسیې سره د اړیکو په تړاو تر څېړنو لاندې نه یم، خو زه پر دې سربیره هم د عدلي د وسارت د دې قضاوت سره موافق یم چې تاسو په مؤثره توګه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشري نشئ کولی. ترامپ زیاته کړې، دا ډېره مهمه ده چې موږ اف بی آی ته نوې مشرتابه پیدا کړو څو د قانون د حاکمیت پر دې مهمې ادارې عامه باور بیرته پیدا شي. د امریکا ډیموکراټانو د جیمز کومی پر هغه اقدام چې د نومبر د اتمې نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو یوازې څو ورځې مخکې د هیلری کلینټن پر ایمیلونو بیا څېړنه پیل کړې وه انتقاد کړی و، خو په کانګرس کې ډیموکراټانو نږدې په یوه خوله د اف بی آی له مشرتابه د جیمز کومی د لرې کولو په اړه د ولسمشر ترامپ پرېکړه غندلې. په سنا کې د ډیموکراټانو مشر چارلس شومر ویلي ترامپ ته یې ویلي چې له دندې د جیمز کومی لرې کول لویه تېروتنه ده. ښاغلی شومر وایي، ولسمشر ترامپ ماته ټلیفون وکړ او راته یې وویل چې جیمز کومی له دندې لرې کوي. ما ولسمشر ته وویل، ښاغلی ولسمشر، تاسو ته د ټول درناوي سره تاسو یوه ستره تېروتنه کوئ. ښاغلی شومر د امریکا پر مرستیال لوی څارنوال غږ وکړ چې د کانګرس سره کړې هغه ژمنه پوره کړي چې ویلي و که اړتیا شي دا به په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د څېړنې لپاره ځانګړې څارنوال وټاکي څو سپینه ماڼۍ په څېړنه کې لاسوهنه ونه کړي. په سنا کې ډیموکرات سناتور چارلس شومر زیاته کړې، دا څېړنې باید له سپینې ماڼۍ او هغه چا څخه چې ولسمشر ترامپ یې ټاکي هر څومره چې ممکنه وي لرې اوسي. د میریلند سناتور بن کارډین چې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې مخکښ ډیموکرات دی ویلي، د اف بی آی له مشرتابه څخه د جیمز کومی لرې کول د دې لوی ثبوت دی چې ولې موږ په خپلو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د څېړنو لپاره یو خپلواک کمیسون ته اړتیا لرو. ګڼو ډیموکراټانو د شومر د هغه غوښتنې ملاتړ کړی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دی د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه ځانګړی څارنوال څېړنې وکړي. دوی وایي په سپینه ماڼۍ باور نشي کېدی چې د اف بی آی مشرتابه ته به داسې څوک وټاکي چې د دې څېړنې لپاره خپلواکي ولري. له جمهوري غوښتونکو څخه لږ تر لږه یو مخکښ سناتور جان مکین د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنو د ځانګړې کمیټې د رامنځته کېدو ملاتړ کړی، خو په کانګرس کې نور جمهوري غوښتونکي د اف بی آی له مشرتابه څخه د جیمز کومی د لرې کېدو د پریکړې پلوي ښکاري. په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکونل ژمنه کړې چې د جیمز کومی پر ځای به د اف بی آی د مشرتابه لپاره زر تر زره ځایناستې تایید کړي.
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسی ماته سواتل شمیرې لارې مو راسته ولي وو. عزت الله الهام د لوګر له ازلي ورسولۍ څخه لیکي چې امریکا د درې زره سرتیری افغانستان ته که هستوي دا به د جنګ د دوام په معنا وي او هغه هیڅ ګټه نه لري. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکلي چې امریکا د افغانستان ته نور پوځیان نه استوي، بلکې افغان ځواکونه دي په خو او پرمختللو وسلو سنبال کړي او هم د دې هیواد هوایي ځواک ته نورې الوتکې ورکړي. مننه چې موږ ته پیغامونه راسته وې. نور وخت نه لرو، دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو ودونه زیات شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مسولین په ټیټو عمر کې د ودونو لامل جنگ، جګړې، نامني، د قانون نه پلي کېدل، بېوزلي او ناوړه دودونه یادوي. اول شوي د قربانیانو ډیری برخه انجونې دي. موږ په اوسنۍ خبرونه کې د حج او اوقاف وزارت مشاور کرامت الله صدیق ملما کړی. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د ودونو د زیان پاک لغږیږي.
دا یو بده او ناروا، حتی که ووایم چې حرام عمل په دې ملک کې روان دی چې د وړو ماشومانو سره واده کیږي. واده یو خو د انسان یو طبیعي ضرورت ده، فطري ضرورت ده، غریزي ضرورت ده. دوام واده د اجتماع او د وګړو او د یو ملک د سمبالولو لپاره یو ښه وسیله ده. نو په دې سره چې دا ښه او لوړ وسیله ده، دا وسیله یو هدف لپاره تنظیم شوې دي. هغه هدف دوه هدف ده، یو شخصي د دوه کسانو چې واده کوي، دوهم د جامعې او د خلکو انتظارات د دې وادې نه او د دې وسیلې نه. شخصي هدف هم دلته کې لاسته نه راځي او عمومي هدف هم دلته لاسته نه راځي. شخصي هدف مینه، محبت، اشباع د غریزي جنسي ده. دام د واړه ماشومانو سره لاسته نه راځي. دوهم ماشوم اولاد کورنۍ جوړول ده، هغه هم دلته کې لاسته نه راځي.
د اج او اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي چې د دغسې ودونو مخنیوی وشي؟
مونږ خو عمومي دنده مو دا ده چې تبلیغي او آگاهي عامه دنده ده. دام یو د مساجد او منابر له لارې نه، یو د کانفرانسونو او سیمینارونو جوړولو له لارې نه. مونږ په ټول افغانستان کې تقریبا په 23 ولایتونو کې علماو سره سیمینارونه جوړ کړي. تقریبا په هر ولایت کې تر 50 نه تر 70 پورې علما راټول شوي دي. په دې باره کې چې یو واده د سن لاندې بونشي ماشومانو سره کتابونه هم چاپ کړي دي، سیمینارونه هم نیولې دي او ورکشاپونه هم نیولې دي. او په دې لکه چې تاسو سره چې اوس خبرې کوو په رادیو تلویزیون کې میزونو کې خبرې کړي دي، نو کلکه مبارزه دې سره کوو او د علماو له لارې نه، د مساجد له لارې نه، د ائمه له لارې نه، د خطبو له لارې نه، د عنوان لاندې ډېرې مقالم لیکلې دي، ډېرې کتابونه هم چاپ کړې دي او دې سره مبارزه وکړو.
په مسجدونو کې چې کله یو مولا امام خپل کار پیلوي، هغه اتمان د تسل وزارت سره ثبت دي کنه، رسمي ثبت لري. بیا همدغه مولایان د وړکي ماشومانو نکاح تړي، په دغه کله تاسو ولې دوی نه پوښتنه نه کوي؟
مونږ په افغانستان کې ټول جمعتونه مونږ سره رسمیت نه لري. فقط ټول افغانستان کې 3000 جمعتونه مونږ سره راجستر او ثبت دي، هغه په مراکزو کې، په ولایاتو کې، په ولسوالیګانو کې او په مرکز دننه په کابل کې. دا غیر رسمي علما کوي دا کار. یو دوهم خبره دا ده چې هلته کې خدا خپل هغه ماشوم ناسته نه ده چې ورنه پوښتنه وکړي چې ته دا سړی نیسي، هغه د پدر وکیل له لارې نه راځي او ورته وایي چې زه د فلاني وکیل یم، پدر وکیل یم او د هغه نکاز تلم داسه. نو دا غیر رسمي علما دا کار کوي او مونږ دا خبره باندې مبارزه کړې. علما ته ویلې په دوه سیمینارونو کې چې یو تعهد علما نه اخستای چې مونږ تاسو نور په دې ناروا وادو کې دند نخلو او نکاګانیم نتلو.
تاسو د وکیل مسلې ته اشاره وکړه، شاهدانی او یو بل تنبیال ته د نکاح د پلار په نوم باندې حضور لري، ولې لکه نور اسلامي هیوادونه ملخ بل مستقیم لالک او جلی نه پوښتنه نه کوي چې په دې نکاح خوښ دي کنه؟ تاسو په دې عقل څه وایي؟
دا د محکمه دنده ده، د قضا دنده ده. د موږ تاسو په مدني قانون کې دغه تصریح شوی دی، په دې کې د قانون مدني کې راغلی چې واده په هغه کې ثبت شي په یو رسمي نکاحت باندې.
بله.
او هلته چې رسمي نکاحت وي او سند رسمي وي، وثیقه وي، او دا وثیقه باید د فامیلی محکمه له لارې نم ثبت شي او نکاح هلته کې وتل شي. دلته کې بیا هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کوي هغه نه کیږي.
بله.
چې ماشوم نکاح نه تلل کیږي. یو خبره چې دې سره ډیر یعنی ارتباط لري، کلک ارتباط لري، هغه د ماشومانو د زیږیدو ثبت راجستر ثبت ولدي. دا چې ثبت شي او محکمه ورته وایي چې راوله دا د ثبت د ولادت راوله.
بله.
خپل بیا دا محکمه پیږي چې دا د سو کلنده او سن د ازدواج ته رسیدلی که نه دی رسیدلی.
بله.
نو دا دوه خبرې مونږ خو کولی شو په دې کې یوازې آگاهي عامه ورکو او خلکو ته ووایو چې دا ثبت کې تاسو لومړی ولادتونه ثبت کې.
بله.
دوهم د نکاحنامه رسمي واخله د محکمې نه او نکاحنامه په محکمه کې په محکمه احوال شخصیه کې تاسو ثبت کې. البته کې بیا دا تاسو هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کوي هغه د منځزي.
بله. نو په خپل د اجازه او اوقاف وزارت په دې برخه کې ګرځ تاسو یو خبري وکړلې، لدې زیات کار نه کړی؟
یوازې خبره مو داده چې علما ته وایو چې دا نکاح په دې مجلس کې حاضر نشي، په مجلس کې حاضر نشي، د سره مبارزه وکي او خلکو ته د منبر او د محراب لاله رینه عامه په هوی بو کې چې ترسو خلک دغه عمل ته آماده نشي.
بله. آیا د سې کوم څوک تاسو نه لري چې غل تاسو سره ثبت می او بیا ورسته د سې یو کار کړی چې یو ماشوم نکای تړلی تاسو خبر سوي می د سې کوم پیښ سره نه مخ سوي؟
نه، یعنی په صراحت سره وایم چې کوم علما چې مون سره ثبت دي.
بله.
هغه هیڅ وخت د سې ناوړه ناروا مجالس ته نزی او د سې ناروا واده ته نه حاضرېږي ولته کې نکانه تلي
هغه کسان چې په دغه سې او محفل کې کینی د ماشوم نکاح تړي اته په نظر د څه رقم یو کس ده
هغه څوک د امام رسمي په صفت توظیف کوو چې هغه اسناد سوار لسم د مدارس دینی ولري فارغ د دارالعلوم وي فارغ د شریعت د پنځه وي نو دا کسان چې اوس د علما په صفت چې خپل معلم نه ده او مولا نه ده او زی د سیناروا او ناوړه وادو ته زی ورته کې نکاح ته دي دا سړی فقط یوازې ویل شم چې د پیسو مامورین به وي
بله
د پیسو مامورین به وي څه چې پیسې هم هغه سړی ورته ورکړي غرازی او نکاح تلی که د اسلام د عمومي احکامونه د فقه اسلامي د عمومي احکامونه آگاهی ولري هیڅ وخت دا نزی هغه جماعت او مجلس ته چې هغه کې ناروا عملی مونږ د رئیس جمهوری نه غوښتې دی چې نور مساجد مونږ ته رسمي کی
بله.
الحمدلله چې رئیس جمهور منلی او وزره نور بست مونږ ته ورکړی کله چې دا بستونه رسمي شي نور جماعتونه هم راضی دي مونږ د قیودات لاندې یو پروګرام مو داده دوهم مون غواړو چې دغه سیمینارونه او ورکشاپونه پرمخ بیایو
بله
تر څو چې دا توسعه عمومي ولري او دا حادثه به تکرار نشي دریم خبره دا ده چې مونږ غیر رسمي جماعتونه هم لرو د یونیسف لاره نه د نورو مؤسساتو چې کومک کوي غواړو چې دا ورکشاپونه سیمینارونه په ولایاتو کې دیر شي تر څو چې علما راشي اولته کې عمومي زده وکړي او د دې لاره نه بیا لار شي خپل جماعتونو اولته کې بیا خلکو سره خبرې وکړو
په اخر کې په دې باندې خبرې وکړي هغه کورنۍ چې دوی خپل واړه بچي او بلته په نکاح کوي غوته څوي او هغه کسان چې مولا دي یا ځانته په حساب علما وي د یو ماشوم نکاح تړي دوی ته څوي
یاره دواړو لپاره یو خبره لرم چې د ماشوم په حق له خدای نه ویریږي ولی دا ماشوم خپل روزګان لري لوړ لوړ برنامه په ذهن کې لري چې زالته کې رسېږم که جنکی دی کالک دی اول خو کورنۍ باید خپل مسؤلیت د خپل ماشوم په حق کې ادا کړي او ماشوم ته حتی په دې ژوند کې داسې آزاد پرېږدي چې خپل پوشي چې زه سوکم او یو آزادی اسلامي شرعي اجتماعي چې مونږ منلې دی خپل قوانینو کې چې ماشومانو ته ورکوو هغه آزادی به سلب نشي دا وادي د دوی دغه آزادی سلبي دوهم خبره چې علما او تلرم یا ملایان او تلرم باید د فقه اسلامي او اساسات شریعت په اساس باید یو عمل وکي یو عالم چې چیرته یو کار کوي هغه کار ډیر خطرناک دی چې دی عامي سلې وکي نو هغه ته د ما پیغام دادی چې باید دویم لمړی د خدای نوريږي د ماشومانو په حق له د نور وګړو په حق له او دوم باید خپل ذکر وکړي معلومات ولري فقهي کتاب مطالعه وکړي غت عالم ته لار شي ورته وایي چې دغه مسله باندې زه نه پیګم ماته یو آگاهی راکه نو یما پیغام دغه ده چې په دې حق له کې خپل معلومات لور کی په دې ناروا او ناوړه مجالسو کې شرکت مونږ کی حتی زین دغه وادم حتی حرام ته رسیږي حتی حرام ته یو مسلمان چې ملای او ځان ملا بولی څنګه په دې حرام مجلس کې کینی
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د اوقاف وزارت د مشاور کرامت الله صدیق خبري واوریدئ چې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو پاک لغیده
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
السلام علیکم د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي په روانه ورزشي خبرونه کې د ونې مهم سپورتي خبرونه او تر څنګ به د هلمند ولایت د ورزش له مسول زلمی حسن سره مرکه واوري چې وای د ورزش اړوند مرکزی ادارې ورسره مرسته کوي
مستر مرکزی ادارې یا مرکزی حکومت د ورزش په برخه کې هیڅ نو همکاري نه کړي
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د باکسینګ ملي ټیم لوبغاړي زمری محمدي هم درو پیژنو
برازیل سره مسابقه مې کړې ده ګټلې مې ده انګلیس مملکتونو سره مې کې فایټ کړې دي هغه مې نک آوټ کړې ده 15 سالوي کې او امریکایي ماته تسلیم شوی ده، ایرانی سکوهنه ماته تسلیم شوی ده.
د خبرونه پروسی چې بو کې به د کرکټ په اړه معلومات هم در سره شریک کړو، خو په پیل کې د تیرونه مهم سپورتي خبرنه لمرزي احمد زیس خاورو. احمد زیس په خیر له خبرونه ته کرت وایس چې د سپورت په ډګر کې تیرونه ستیرېدل.
کاکر صاحب مننه. د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو، تیر اونۍ د سپورت په برخه کې مهم خبرونه وو. اول دا چې شاهین آسمای لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ روانې وي. همدارز د مویتای د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف بیلاروس کې دي اوس مهال، او د غراس په هرات ولایت کې د جام سبس په نامه د فوټبال سیالۍ روانې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي د شاهین آسمای لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د فوټبال لوبې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیدلې دي. د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې لسو ټیمونو ګډون کړی وو. د ښاغلي روفي په خبره دغه سیالۍ په کابل کې ترسره شوې او لس ورځې دوام وکړ. د مویتای د ملي ټیم درې لوبغاړي د مویتای په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف بیلاروس ته ورسېدل. د افغانستان د مویتای فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د مویتای د ملي ټیم لوبغاړي دغو سیالۍ ته له تېرې یوې میاشتې راهیسې چمتو وو. د مویتای نړیوالې سیالۍ چې اتیا هیوادونه پکې ګډون کوي د بیلاروس په مینسک کې پیل شوي او لس ورځې دوام کوي. د افغانستان د تکواندو لوبډله په خپل شخصي لګښت د اسلامي هیوادونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې په آذربایجان کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ کېدونکو سیالۍ کې د افغانستان د تکواندو لوبډلې نه لوبغاړي او دوه روزونکي ګډون کوي. د ښاغلي سکندر په خبره دغه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې پر 12مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 22مې به دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د دغو سیالۍ لپاره له تېرو سلور میاشتو راهیسې چمتووالی روان دی. په هرات ولایت کې د جام سبس په نامه د فوټبال سیالۍ روانې دي. د هرات د ورزشي آمریت فنی او تخنیکي مدیر ضیاءالحق ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ په لړ کې د ایران د استقلال تابعیت او د کندهار د فوټبال منتخب ټیم لوبه یو یو مساوي پای ته ورسوله. د هرات د فوټبال د جام سبس په سیالۍ کې د هرات او ایران څخه دوه ټیمونو، همدارس له کابل او کندهار څخه یو یو ټیم ګډون کړی دی. دغه سیالۍ په هرات کې د مې په څلورمه پیل او یوه اونۍ دوام کوي. د خبرونو پای
له مرزي احمد څخه په مننه. د هلمند ولایت د ورزش مسؤلین وایي په کابل کې د ورزش اړوند ادارې ورسره مرسته کوي. د یاد ولایت د ورزش امیر زلمی حسن ازادي اړیتو چې په مرکز کې دوه سر ادارې هم ډېرې ستونزې جوړوي. په یاد ولایت کې مې د سپورت د وضعیت په اړه له ښاغلي حسن سره مرکه وکړه او وار له مخې مې په یاد ولایت کې د ورزش د وضعیت په اړه ورڅخه پوښتلی. ښاغلي حسن وویل
د هلمند ولایت کې ورزش ډېر د روز په حالت کې دی، ډېر د پرمختګ په حالت کې دی. چې په هلمند کې زیاتې ورزشي رشتې فعال دي، چې ځوانان دلته مصروفه دي، خپل ورزشي فعالیتونه ترسره کوي. چې د هغه جملې څخه موږ د ویشو، کانکو، والیبال، فوټبال، پرورش اندام، کرکټ او مختلفو رشتو څخه یادونه کولی شو چې په دې کې ځوانان مصروفه دي او ځوانان دغه فعالیتونه ترسره کوي.
بلې حسن صاحب، کله ته وایس چې د مرکزی حکومت یا د مرکزی ادارو پاملرن دا رقم دغه جنگ ځپلي ولایت لکه هلمند چې دی څه ډول ده؟
زموږ سره مرکزی ادارې یا مرکزی حکومت د ورزش په برخه کې هیڅ نو همکاري نه ده کړې. صرف هغه عادي بودیجه او هغه عادي تخصیص موږ سره کړی دی. موږ به هغه باندې د کلنۍ چې څومره تخصیص موږ سره کړی دی، موږ به هغه باندې خپل روزمره چارې مخته بیایو. او بل دا چې د ورزش اداره چې ځوانان دلته زیات مصروفه دي، ځوانان ډېر شیانو ته اړتیا لري، چې د هغه جملې څخه موږ ول ورزشي لوازم ته زیاته اړتیا لرو. د دغه د درو کالو په جریان کې، د څلورو کالو په جریان کې زموږ سره مرکزي ادارې او مرکزي حکومت هیڅ نو همکاري دا نه ده کړې چې تر څو موږ دلته خپل ورزشکارانو ته زمینه مساعد کړو. په زمن کې چې دا ستونزې سره د ورزش لمن چې دا ورځ تر بلې نور په غځېدو ده، نور په پراخېدو ده، چې ولسوالۍ ته دا سرات کړی دی. موږ ولسوالۍ دپاره چې د دوی دپاره داسې منظم
پلان لرو منظم مدیریت نه لرو چې تر څو د ځوانان موږ هلته رهنمود کړو او رهبري کړو تر څو د دوی څخه یو سالم ورزشکاران وروزو دې ټولنې ته چې هغه د هلمند په ساته یا په مرکز کې د هلمند مسلمانګي سیالي وکړي. نو په دې فکر کې رښتیا هم هلمند د هغو ولایتو څخه دی چې دا درې کاله په جریان کې یعنی هېڅ یو لباس ورزشي لوازم هم د دې ادارې سره مرسته نه ده شوې او په زمن کې نور امتیاز هغه امتیازات چې نور ولایتو ته ورکول کېږي دې ولایت نه دی ورکول شوی. دا چې ولایت جنګ ځپلې ولایت دی چې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې جګړه ده. باید موږ د خپل ورزش د طریقه څخه موږ خپل د ورزشکاران طریقه څخه خپل د سولې پیغام ورسوو ټولو وروڼو ته.
حسن صاحب تاسو د امنیتي وضعیت په اړه راته وویل، امنیتي وضعیت څومره ناوړه اغېز پر ورزشکارانو او د ورزش پر بهیر کړی دی؟
امنیتي وضعیت نه یوازې پر ورزشکارانو باندې بلکې پر ډېرو برخو باندې ناوړه اغېز کوي. امنیتي اغېز کوي زموږ پر ورزشکارانو باندې ډېر منفي اغېز کړی دی چې موږ په جنوبي هلمند په ولسوالۍ کې تقریبا په مرجی نادالی ګرمسیل ناواکي په ګریش کې موږ په دې ځای کې خپل ورزشي ټیمان درلود له مختلفې رشتې مال درلودې چې د والیبال ټیم فعال وي د فوټبال ټیم فعال هغه بېخي د سکوت سره مخ شوی دی. هغه چاته نشته چې دا ډېره سخته صدمه ده چې موږ ورزش سره کېږي او په زمن کې بیا چې ورزش دې یو آزاد طبیعت غواړي آزاد سور د ټول ځوانان هلته درې څه کې ځکه چې ورزش دې د سولې کور دی. هلته خلک ډېر راټولېږي مختلف اقوام راټولېږي مختلف خلک راټولېږي.
په مرکز کې دوه سره د اولمپیک ادارې څومره پر ورزش شو څومره د ورزش پر چارو باندې ناوړه اغېز کړی دی؟
زموږ دوغوند مشکلات او ستونزې د دغه امنیتي او د دې جنګو څخه دوغوند ستونزې او مشکلات نه دي لیدلې. لکه په مرکز کې زموږ په مرکزي اداراتو کې دغه مشکل رامنځته شوی دی چې یو څوک د اولمپیک ناری وي بل بل څوک ناری وي بل څوک د تربیتي بدني ناری وي بل څوک د فوټبال د فدراسیون ناری وي. چې دغه ستونزې مشکلات ځکه چې دوی هلته په مرکز کې جوړې کړې دي دې ستونزو اوس ولایاتو ته سرایت کړی دي. په ولایاتو کې ورزش د ډېرو ننګونو سره مخ دی او هغه یو شی همدا دی چې دغه د مرکزي د مرکز کې چې کوم داناسور دانه پیدا شوی ده هغه مرکز ولایتو ته سرایت کړی دي. دلته زموږ ډېرې رښتې اوس په جنجال کې لوېدلې دي زموږ ورزشکاران په جنجال کې لوېدلې دي.
د لوب له میدان خبرونه محترم اوردون کول زمری محمدی سره شناسی.
زمرای محمدی یو تند سکوهنه دی او ازبغ ټیملی تقریبا په د سلور اتم کال کې ما ورده شروع کړی د سکوهنه د 15 اتم کال کې ما د سکوهنه ملي ټیم بری او شوم پکې او سم د سی دغه مسابقه تر اوسه دغه تقریبا لس کال کې یو لس کال کې چې دغه رشته تعقیبوم او پکې مې تر اوسه ډیر د سلاورد مې پکې شته. تقریبا ما 15 لوبي کړی دی 15 لوبي کې سلور ګټه پکې لرم. بلل می دی برازیل سره مسابقه کړه دا ګټلې مې دا انګلیس مملکتونو سره مې کې فایټ کړې دي هغه مې نکاوټ کړې ده 15 سلوي ثانیې کې او امریکایي مې ماته تسلیم شوې ده ایرانی سکوهنه ماته تسلیم شوې ده. سل کیلو وزن کې زه فایټ کوم مسابقه کوم تر اوسه په دې اولمپیک زموږ په افغانستان کې تر اوسه په دې سل کیلو وزن کې او په وزن کې مونږ تر اوسه د بارلیا مونږ لاس کې نه دراوړی او اولین ځل زخپلې مې کې او تاریخ مې په اولمپیک کې سب کړې ده او سم سم د سی فایټ لرم ان شاء الله په دې دولسم تاریخ کې ما میاشت کې لرم. شاگردان تقریبا یو اتیا شاگرد لرم او د ټیم ملي شاگردان ما سره وسم تقریبا 15 کسان ما سره تمرینونه کوي کوسم غوې فایټ کوي مګ فایټ کوي غوې هم فایټ لري. سمورای فراجی ده سمیر دورانی ده او زخپلې مې وحید ایدری خوګنیوال ده. دا خلک ما سره دي کوس د اوس به ټیم ملي لري اوس بیا لري او دوه ما سره تمرینونه کوي او دوی فایټ کوي لګم ورزش د 16 پیام لري او دغه خلک د همدا د ملت د افغانستان اوس په ورزش کې جام سوی ده او راغون سوی دي او دا یو ډیره ګټلري.
بیا هم شرح راست محترم اوردونکو واصل وصال به د کرکټ د نړۍ د هغه بې وزله لوبغاړو په اړه معلومات راکړي چې اوس ملیونه راندي.
د کرکټ په نړۍ کې دا سیډر لوبغاړي شته چې یو وخت هیڅ هم نه لرل خو د کرکټ له برکته اوس هر څه لري. په دې برخه کې مو د داسې لوبغاړو د ژوند له حاله خبرو چې په خوای د روپۍ درک نه لګېده خو اوس یې د پیسو حساب نه کیږي. لا دې ډلې لوبغاړو څخه هندي آل راونډر رویندرا جدیجا دی چې اوس مهال د کرکټ لوبې لوړو سکو ته رسېدلی او د پیسو حساب نه کیږي. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې مور یې نرسه او پلار یې چوکیدار وو او کله چې د 14 کلن وو نو مور یې په یوه پیښه کې ژوند له لاسه ورکړ او له هغې وروسته یې کرکټ سره مینه کمه شوه. جدیجا د مور د غم له کبله ماته ونه منله، بیا یې کرکټ پیل کړ چې اوس مهال په ښه ځلیدو د کرکټ نړۍ یو مشهوره لوبغاړی شمیرل کیږي او هر کال د آی پی ایل او نورو سیالیو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. آسټرالیا اوپنر ډیوډ وارنر هم له کرکټه مخکې په یو سټور کې کار کوو، د یو دوکان په اندازه کوټه کې اوسېدو او د سات پر سر یې $12 ګټل، خو له کرکټ سره مینې او کامیابیدا ورته د میلیونونو ډالرو د ګټلو چانس برابر کړ چې اوس مهال خپله په آسټرالیا کې په پانګونه بوخت دی. سویلي افریقایي خلاصه تیز بالر ډیسټین چې کوم ورځ د خپل هیواد ملي لوبډلې لپاره غوره شو، نو یوازې یوه جوړه بوټان لرل. د نوموړي په وینا د غریبۍ له کبله د دویم جوړ بوټانو وس نه لرلو چې بیا ورته د وخت لوبډل مشر شان پالک لخوا ورکړل شول. ویسټ انډیزي بیرحمه لوبغاړی او د شلوریز کرکټ پاچا کریس ګیل هم ماشومتوب کې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو ماشومانو څخه بوتلونه غلا کول، خو اوس مهال د کال $15 میلیونه ترلاسه کوي. د کرکټ په نړۍ کې داسې ډېر نور لوبغاړي هم شته.
محترم اوزن کو د یو نوی ورزشی خبرونه مو هم دومره تربیات چی ز سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د خدای په امان. د سپورت ډګروندې هم دا شان ګرم وي.
ساعت 5 عصر